د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید کړی دی. عبدالله عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. دغه راز د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې خطر شته چې دا ښار بیا سقوط وکړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې پوره تدابیر یې نیولې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د کور کلي او ګوړي اچار خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ایران او افغانستان د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او ایران د خپل نوی بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تزمکی لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د خبرونو تفصیل. ایران او افغانستان د خپل چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس د خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې په دوړخیزو مسایلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر سرنګوالي خبرې وکړې. دوړو مشرانو د غراز د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو هم موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته به حل لارې لټوي. د خبر له مخې روحانی له عبدالله سره په کتنه کې له ګاونډیو په تیره بیا له افغانستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کاک پرون ویل چې د امریکا د ځنګړیو ځواکونو یا سپیشل فورس پر غړیو په مارجا کې حمله شوې ده. نوموړي ویل چې د امریکا د پوځ یو عسكر د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له خپل افغان همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. په مارجا کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم ټپیان شوي دي، خو د دقیق شمېر په اړه څه نه دی ویل شوي. اوس مهال د امریکا او نورو هیوادونو شاوخوا 2000 عسكر په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ. ایران د خپل نویو بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترجمکی لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل ترجمکی لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانیستله. د ملګرو ملتونو سرونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې تهران یې د بلاستیک مزایلو لازمینو منع کړی و تر پخو لاندې کړ. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د مزایلو تر یوې ازموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. شمالي کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایي. که دغه ازموینه تایید شي، هغه به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه دغه راز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لورې د پیونګیانګ د یو ستر پرمختګ ښکارندوی کوي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارات کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی. مسکو په خپلو نویو امنیتي دکتورینکو دغه مسله طرح کړې ده. د ناتو ویاند پرون په بروکسل کې ویل چې دوی دغه بی اساسه ادعا چې وایي ناتو او سیاستونه مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړه په کلا کار دی. او د لته لګه سلور دیش غیر قانوني کډوالو مړي ورسره له هغه ومندل شول چې کشته د مدیترانه په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبون ټاپو ته ورسوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا مسله د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو په خبرو کې مطرح کړه. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي.
ډېر داسې امید نشته چې داسې ډېر زر به خسي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونیول سوله.
د هلمند نادلي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې ناامني ډېره غځېدلې. د جنګ جګړو د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
ولا موږ ډېر امید یو حکومت ته ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کو خو دا ډېر وخت څه دا جنګ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری شوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خپرونې په دوهمې مئی کې 219 پروګرامونه درته خپرو. کور کلی او د ګوړې اچار ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه اوریدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې ایران او افغانستان د خپلو چاپېریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر د ایران مهر خبری آژانس ورکړی دی. د خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو او د سند په اړه پر خبرو سربیره دغه راز په دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون د جوړ شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته حل لاره پیدا کړي. عبدالله په درې ورځني سفر کې تهران ته ایران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له نورو لوړ پوړو چارواکو من جمله د دې هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم کتلی دی. ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او دغه راز له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات فرشاد جلال زی په رپورټ کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون له عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې د داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅې ستایلې دي او ټینګار یې کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله، تر جواد ظریف مخکې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. خامنهي ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنهي په حواله ویلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګېدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هرکلی کړی ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل د دې هیواد د ستونزو د حل یوازنۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړې چې د افغانستان او بل هر هیواد لپاره یوه مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي. ارنا د خامنه‌ای په حواله لیکلی چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمېر لانجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ژغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط خود روابط حسنه خود با جمهوری
در افغانستان حکومت توانیدلی چه در ایران اسلامی جمهوریت سره در خپل واریکو موازنه پا تیرو کلونو کی سمه او منظم و ساتی او هیز دول دندیشنه زای نسته. در افغانستان در اوبو پارم تفصیلی خبری وکره او پا دیار با مذاکره دوام پیدا کلی چو در مسئله هم یو طرف شی. شاغلی عبدالله تنگار کرده چه تهران او کابل در خپل روابطو در لازیت پراختیا امکانات لري. چې د دواړو هیوادونو کارپوهان یې باید وڅېړي او بحث ورباندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړي دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلي چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر له لارې د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړي دي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر د هیواد له ستر مذهبي مشر او د غراز د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر یوې مسلې ډېر تاکید شوی دی او هغه دا چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته هم پراختیا ورکړي. خو له بلې خوا تهران ته د افغانستان د حکومت د سفر په ترڅ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې اجرایه رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي سیالیو ډګر نه دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړو او دغه راز غړي او سیاسي کتونکو ټینګار کوي چې له پاکستان سربیره ایران هم د افغانستان په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوي او عبدالله باید دا موضوع ورسره جدي مطرح کړي. په دې وروستیو کې په دې اړه چې ګواکې ایران د طالبانو ملاتړ کوي ځینې راپورونه هم رابرسیره شوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې دغه راپورونه رد کړي وو. ایراني چارواکو هم په دې اړه ویلي دي چې دوی غواړي یوازې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریز غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړو ډګر نه دی.
روابط با ایران حتمی است. ایرانی بلکه مملکت
له ایران سره اړیکې حتمی دي او همدارنګه له هغو هیوادونو سره هم حتمی دي چې د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي. افغان حکومت باید یو روشانه دریځ غوره کړي، ځکه افغان ولس نور له دې زیات د کړاو توان نه لري. زه هیله من یم چې ښاغلی عبدالله به له ایراني چارواکو سره په ډاګه دا خبرې وکړي او که چیرې افغان حکومت کوم سند لري افغان ولس او نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایراني چارواکو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې راغلي، ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل، د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاوو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ له لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وې چې افغان او ایراني چارواکو ورباندې توافق کړی.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایراني چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي.
هغه
وایي خبره دا ده چې ایراني چارواکو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به کوي. ایران ویره لري. بیا هم وایم که چیرې دا سفر ښه مدیریت شي زه ورته هیله منده یم. د چارو یو بل کارپوه میاګل وسیق که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسایلو په برخه کې ګټور بولي خو ټینګار کوي چې که دا سفر ښه مدیریت نشي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندز ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي. پرون په دې اړه په کندز کې یوه غونډه جوړه شوې وه. پکې قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو او ځینو د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د سیمه ایز امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې وشوې او دغه راز امنیتي چارواکو هم د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پوره تدابیر یې نیولی دي چې کندز به بیا د طالبانو لخوا نه نیول کیږي. د کندز له سقوط راهیسې د دې ښار خلک بیا هم ډیر اندېښمن دي. د سقوط سل ورځې پوره شوې دي. اجمل آریان هم دې غونډې ته ورغلی و.
د کندز ولایت یو شمېر قومي مشرانو له امنیتي چارواکو سره د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړې چې په دې ورستیو کې بیا ځل د کندز د سقوط اوازو خلک ډېر اندېښمن کړي دي. دغو مشرانو وویل چې خلک اندېښنه لري چې کندز یو ځل بیا سقوط کوي، خو د دې ولایت امنیتي چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړ چې دوی دا ځل وسلوالو مخالفانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښونو سره مخامخ کړي. په کندز کې د پولیسو د 1815 زون قمانده شیر عزیز کاموال د دې ولایت قومي مشرانو ته وویل چې دوی د طالبانو د هر ډول ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او دا ځل کندز سقوط نه کوي.
اطراف ښار ما د کیلومتري امنیت نیست، به خطر چی نیست که تبلیغات دشمن به حد است که نمیال مردم
د کندز د ښار شاوخوا په یو کیلومتري کې امنیت نسته. ولې نسته؟ ځکه چې د طالبانو تبلیغات تر دې حد زیات دي چې خلک نارامه کړي دي چې بیا طالبان راځي. زه تاسو سره ژمنه کوم چې کمرم له تاسو سره به یو ځای مرم او دا ځل کندز طالبانو ته نه پرېږدو چې راسي په ښار کې وګرځي. په همدې حال کې په کندز ولایت کې د پامیر شلمې فرقې قماندان موحدین غوري هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا مهال د طالبانو په لیکو کې د همدې کندز ځوانان فعالیت لري چې له دولتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زیږولې دي.
هاموو ټانکو انټرنیشنل پولیس او اردو د قریه استاد است بچای شما برده.
د پولیسو زغروال وسایط په کلو کې ولاړ دي. ستاسو زامونو وړي دي. زه مجبور یم پسې وګرځم ځکه چې بیت المال دی، هغه تاسو ته لوی خطر دی. زه مجبور یم چې په نیمه شپه هلته کوز شم په دې خاطر چې تاسو نه غواړئ چې له دغه ډول حالت سره مخامخ نشئ. ستاسو د کلي اولادونه دي، بل څوک نه دي راغلي. په عین وخت کې د کندز یو تن اوسېدونکی سید رحیم د دې ولایت د امنیت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
اوس خو ښه دی، پخوا په شان دي، خو هغه سل په سل کې به نه وي، خو بیا هم که ووایي نوي په سلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دي، خو همه ولسوالۍ کې د پخوا په شان دي نشته. ډېر داسې امید نشته چې داسې ډېر زر به ښه سي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونه نیول سوله. انشاءالله خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسېږي.
د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د دولتي ځواکونو لخوا د شپې عملیات جریان لري چې په ترڅ کې د کندز په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دغه راز د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه هم د ناامنیو له امله تر اوسه د خلکو ګډې بارېږي. دوی غواړي چې ځانونه امن ځایونو ته ورسوي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د ناامنیو له امله له 4.5 میاشتو راهیسې دغه راز په ښوونځیو کې هم زده کوونکي کم تر سترګو کېږي. د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکي پر حکومت د ناامنیو د اوږدېدو له امله انتقاد کوي او وایي چې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې د ناامنیو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د هلمند امنی قومندان به وای د عملیاتو په خاطر دوی دوړو لومړی توبون لري او هغه هم مارجا او سنگین ولسوالۍ د چې باید لومړی د دوړو ولسوالۍ امن کړي. د ازادي رادیو سیمیز خبریال الیاس دای هم د مارجی د نادلی ولسوالۍ د خلکو حال پوښتلی دی.
درې ورځې پرله پسې وروسته هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کېږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یواد سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله را شوه سوی دی. محمد یواز د لوی مانده له سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې یې پوره سوي دي، خو تر اوسه هېڅ چا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سرې ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارستی وي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل لپاره ټول کړي، خپله مرستې اخلي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای را پیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړی کرشه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی، که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای شي چې زرغون کلی ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر نا امید یو، حکومت د ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېر وخت څه دا جنگ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری سوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هېڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یله دی، موږ وروسته د بیرې ورتللی، لارې ګرد مینونه دي.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مینچاودونو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړې د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادلي ولسوالۍ نورې سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادلي او نورو سیمو پر ځای مرجی او سنګین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادلی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالی څخه اوس داسې ښکاری چې د یو نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند د ازادي راډیو خبریالو چې د ځلې خپل تفصیلي راپور د نادلی ولسوالۍ پر ناامنیو او د ناامنیو له امله پر کړېدلو خلکو متمرکز کړی و. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل وای پخوا به د کلي خلک اکثر راټولېدل او په ډېرو موضوعاتو به یې خبرې کولې، خو اوس یوازې جنګ جګړې او توپونه او هوانونه دي چې دوی د بحث موضوع جوړوي او کله هم دوی خبر نه وي چې یو کلیوال کله وژل شوی دی. دا هغه وضعیت دی چې تقریبا د هلمند په ټولو سیمو یا په ټولو ولسوالیو کې حاکم دی. هلمند یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام وخت مهیره وی هر پنجشنبه د یعنی سبا د مازدیګر په دریو بجو دا خبرونه پیلېږي. دوه ساعته دوام کوي تر پنځو بجو پورې. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام لارې د دغه پروګرام پر یاد موضوع خپل نظر څرګند کړئ، یا هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو مایکروفون ستاسو په اختیار کې بوي. ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1269 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو. اجمل تورمان د یو شمېر ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره وروستیو ناامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمېنه کابل او یو شمېر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به یې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یو مخالفه ډله ترې بهر پاتې نه شي. د سرمخاله لیکونکي په وینا کې په غوره سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې ته وړاندې شوې طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان یو ستونزه همدا و چې د یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه وي نیول شوې، چې د په آن همدې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي، یا په بله وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکی ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل ښکېلتیا نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هیواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیک افغانان سره لیاس لاس یو نکړي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدلی. هدایت الله حبیبی هم له کونړ لیکي عبد الله د ایران ته په زغرده وایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، کور کلی او د ګوړې اچار. خو اوس بیا هم ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. شمالی کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پېژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایه. د لږ تر لږه 34 غیر قانوني کډوالو جسدونه وروسته له هغې وموندل شول چې کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیزبون ټاپو ته ورسوي. او ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اداره کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی.
ازادي رادیو اوریدي خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی انکم. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمه ییز او نړیواله غونډه جوړه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد استیفن دی مستورا پرون په ریاض کې وو او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاد استیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې روان سیاسي رانجيبه د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. هغه ورستی لانجيبه چې د سیمه پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې پر راتلونکو کې هیڅ ډول رول نه لري. په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عربی اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکیلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي استیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د مخام له و بجو سهار تر و بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي مخله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه یو راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کې واوري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل ډرشول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د غید لپاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د غې سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوان خیل په دې ورستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر خښوي دی او د کتاب پلورونکو د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې د ماحول رونه اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخه ته په ځانګړي ډول د ځوان که هلي والتیا ډیر ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنې وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا د خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بېلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونې وړ ده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنه دوستانو ستړي مشي، ولې ځینې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې واخلم، هغه ناوې خراب شوې ده.
آیا لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي؟
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسي چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده، د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبیعي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوي پکې کمی دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپل بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره لدی چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي، هم کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی وه.
ما زیاتر کوچنوال کې یو ورور لرم، من یو دوکانه کشر دی، ما وقی به لوبې تللی، یا به م چندرې یو ځای کله، یا به مو چهارمغز بورد کوو، چې هغه وخت د خرما زیړې نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کول، یا به م تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپښین به وو هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما به چې ولیده چې مور مې ویده شوله، یا سملاسله به زه ور ووتم، ما هغه به ویده نه وه. بېرته چې به زه په لوبې کوم یا په چندرې کې وم، تشله بورد کوله، رابله ښه یو څو سپېړ بې ووهلم. څو ورانه مو شوخم خو غیبره ته ول چې ویده شه، ما چې ول چې هغه سره کې خوستا او زر بو وتل بیر لوبه مې کولې.
دا چې مشمون د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږیدل یو چې د نانځکي لاک سره لوبه کولې.
لوبه کومه شپس خانه کې یاره امرازه په لنو کې وخت باندې سپ په دنه راځه ما به وخت ما انګلیسي مو مې اخسر ای کته نویم فیشانو نچورتل اگر مکل اوس ویندوفون اگر نوی خراب شوید اکسشتا تنایم اتا شی فیشانو نلوبی کنه فیشانو نچورتا که اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همی وخته پلار باندې چې زه تیرده ما د خیراتګر خواته چې ماشوم ناست و، د خپل لمسی ته ویل چې دغه دی دغه لوب ډېرې کړې دي، شوخی کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، سړی تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې ما ورته وویل ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبه وکړي، وایي نه خو شوخی کوي. مل دوی په شوخی باندې مه ویروي، د زړه شوخی ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلی وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي.
که دوی باندې وزي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې که ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وایي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرمونه واوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي. او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې مور ده وای د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پویږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغېز کوي.
زه خپل چې د دې سره کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې لپاره مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغه سې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغه سې ګیمونه دي حتی زه خپل ورسره کینم، هغه کومه کتابونه دي ورته د قصې کوم، ورته البته هغه سې قصې کومه چې دی یونه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي، هم د دې ساتيږي، هم یو شی زکې د دینه.
کچېره موږ د یار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید ماشومان او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګو اوسنکي زیرمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومان د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غوړ درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپیریال تر چې ګورو د لوبو لپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپل لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه د سپورتي دغې نه استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي، په موږ باندې کله فوټبال کې کله والیبال کې ماشومان سره اخته دي او د دیموګه گاونډیان هم راځي اکثریت دیموګه ماشومان سره د مخ په داخل دی اویلې کې لوبي کوي د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم الهته دا و چې زه په خپل وخت لوب ته پرې خوتلم په خپل وخت درس تام خو کله به چې د لوب نه راو ګرځولم کومه وخت د سر ډیر نه درتن ویلې شم خو په ما باندې سخته تمامه ده
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لواس او د خوب وخت دی هم په لوب تیر شي د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وای کله چې ماشوم نو ډیر خوښېدل چې ټول ورځ لوبي وکړي خو کورنۍ له لوبو سره لیک لواس ته هم مچاوه
مطالعه ریسرچ تر سره شوی هغه ماشومان خصوصا گیم وای یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دیغو سهن چې دی تقریبا د 15 تر 20% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د چېغو مدام مطالعه کوي دیغونه ذهن زیات انکشاف کړی دی زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالۍ کې زیاتره چې دی پوخاخ والیبال ډیر زیات کېدلو والیبال به ډیر هغه کېدلو اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کیږي نور مثلا مونږ ته خوشی وي هغه لوبې پکې هغه کیږي ډای پکې هغه کیږي دا زیاتره ماشومان دا لوبي کوي زما خپل چور ډیر زیات مینوال دیغه په هغه وخت کې والیبال نو والیبال ما ډیر زیات کولو په کوم ورځ باندې چې په مثلا په هغه کلی کې یا داسې ټورنمنټ شولو دی والیبال بیا په زما مکتب ته نه تلل نو زما پلار به ورته ویل چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ بیا به چې کله مونږ به پرې نه خودلو بیا به ډیر کرخونو خو چې زه اوس وګورم یعنی زمونږ غفلار چې په حق وو ځکه مونږ که چې تاسو پرې خبر اورز مونږ لوب ته لاړ بیا یار اورز نو زمونږ انده تاسو نه جوړیدل زما خپل سم فین شو ګورم ما خپل کلیوال چې ګورم چې هغه په دایمن لوب ته تلل نن ګورم هغه اکثره به سواد دي نن چې هغه کینی نو هغه داسې فکر کوي چې کاش کې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې راهنمایي کړی وی لارښوونې راته کړې وې
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي
وای چې یو پوهان و یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاو بیا به که ډېر سپین ګیري و دی به کله چې کلي ته وانډې ته راته د کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول کله چې په دې باندې تحقیقات وسول څېړنې وسولې وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښی چې لوبې وکړي د ده هغه خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومانو لوبې کولې او خاورې بدولي وایي صابر هغه د ماشومانو ته وتلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي و پیغمبر علیه السلام پرې راګډ چې په دې مجلس وتلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصلاح د لوبو جای ده اوس په ترکیه کې په ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري یعنی سره له دې چې ښوونځی سره له دې چې کورنۍ سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوي سي کومک راسره کوي سي لوبې او همزولي او کلی کورو باندې بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او رشد کې ونډه لري او نقش لري او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوونه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي
ولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام خدای دې وکړي چې له 2015 میلادي کال نه ژوندیا او روغ راوتلې یاست دا چې په تیر 2015 میلادي کال کې د ګوړې اچار خپرونې له نظر حالات او پیښې څه ډول دل شوې دي د څو اعلان تکرار بیا دراورو هیله ده چې خوانتي واخلئ نو په سر کې د تیر کال یو عجیب خبر دراورو
نګدې د چې د جوبن ایګي او شادیان په خبرو راشي ل جوبن پر رسیدلې خبر کې ویل شوې دي چې د جوبن ایګي او شادیان د اوخیاري لعمل نه بلکې ل لوګي لعمل حس کوي چې ډېر ژر خبري زکی او ل خلکو خواړو واړي خبر زیاتوی چه ایگی او شادیان دلوگی لمجبوریتا پرتل خبرو نور طول کارونه کولایشی او پا آسان اصل کون که تور خودلایشی چه وگی دی او خواره غاری داغ خواران دا امده لپار هر سری تا لس دلی پی اپخ داریگی او سلامونه ورتا چه چه که ازر خوکشی او سوروا چه کارپوهان وای که داغ شادیان او ایگی نور هم وگی کرایسی نو خاما خواب پا خبرو راشی او سم با اوهی چه دوده روا چوهی چه لده سربا دا افغانستان نوم دا نریوالو ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمره مقام وگتی.
اوز دا تیر کال دا فیسبوکی خبرم آورهی
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
او د تیر کا تر ټولو ککړ خبر
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې اوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې ساره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخي او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي، که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
تیر کال تلویزیونونو او راډیو کانو ډېر ابتکارونه کړي وو چې یوې دغه دی موږ درښیو.
کاکو چیرته لاړ؟
صاحب هغه زړې کارتې ته لاړ، بای هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته لاړ، وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پیښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب ما ورته وویل
بد دي وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب دا څه وایي؟
رښتیا وایم.
سیب ده هیوادوال بچوی چه حال ته وینی بایگی او تاس سندره او دانسون اخپراوی سیب ویریگم پا تلویزون موسو گرغلونه کی
اوله ونیا سندره او دانسون لدخمنه نخپراو زوایم چه ده خلکو غمور سر غلط شی
سیب غم خو بای غلط نشی چه نشی ویریگم چه زیاد بشی سکه چه پا دی وقتی باید ماتم اعلان کو
پا ماتم سر تا نورزی سندر او دانسونو تا زور برکی
خاصه
تی توای بیا کلمست
او دا هم ده تیر کال لند او خوک برک زیر او سوالیان خواران حیران دی او سوالیان خواران حیران دی چه پیسی لطسه چی بود کی نکوم غط یا قرارداد شده نکومک دی پیار تیو نخارو کزمک پاتی ندلویو پروژو پلان شده لکه دخته کیش پوی لکه وچ پا میدان ناستوی تش پیسو جی دی سرخان تا یا مصرف دی آخوا داخوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران حیران دی چه پیسی لطسه چی بود کی پا میلیونو دالرونو لده کم خودی وای ورک شی ارزین پا پی غورونو پا تیر کال که چه ډول ډول پرمختګونه رامنځته شول نو په طبي برخه کې هم پرمختګونه وشول لکه د پلاستیکي جراحۍ په برخه کې که نه منئ نو دا واورئ
ولې بیا مو په څه څه سره غلمغال دی
ته دغه چیتپزی ته وګوره خوشې په خوشې په دسپاک وویشتم
خیر دی ټوکې درسره کوي
یو خو مې چندانم دا پسه نوي جګه کړي نه یې پرېږدم هر سړی چیتپزی راته وایي
چیرته یې جګوې زویه
ما یې ځای لیدلی دی
وی دا دې څه پرې وکړم ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی اخوا مخ دې بیخي نه ترې ښکاري
چیتپزی و ډنګ پزی ترې جوړ شو
خو تاسې ویل چې چیتپزی یې ما هم دومره پې جګه کړله چې څومره جګه ولی شوه
سلام علیکم
وعلیکم د سلام په تاسې لورې ستړی مسې
خیر اوسې
ستړی مسې
خیر اوسې
دا هلک څوک دی خدای دې ونه وهه میرزمان دی که نه
میرزمان دی
ولې میرزمان نه درته ښکارم
دا پزه دې څومره جګه شوې ده
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه جرایي پلاستیکي مې وکړه
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده ډېره بده درسره ښکاري
چې تاسې وایه بده ښکاري لږ به یې بېرته ټیټه کړم
و زویه لږ یې پې ټیټه کړه
څنګه شوه بورې پزه مې برابره شوه
و زویه دا دې څه پرې وکړل سمه پزه دې کږه وژه کړه دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه
مورې لکه چې ډاکټر هم دغه زما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه څومره چې لاس پېوي همره یې خرابوي نو څه پې وکړم
ګوره زویه ډاکټر ته وسه لږ یې پرې سمه کړه له دې نه خو هماغه چېته پېته شوه
ښه ور به شم
ولې تا دې څه وکړل دا ولې
خون تاسې نه پرېښودم لومړی مې وویل چې چیتپزی بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ډانګ پزی بیا مې چې بېرته لږه راټلې کړه ویل مو چې کوک پزی شوې اخر ډاکټر هم حیران پاتې شو چې اوس څه پې وکړي
خو داسې به دې هم نه کوله زویه
اخر ډاکټر هم راته ویل چې دا ځلې درته په موډ برابروم څوک خو دې هسې په یو حال نه پرېږدي
د تیر 2015 میلادی کال عصری دعاګانې
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا
زه که دې ما په خوله کېږي نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچي وانان دوکانداران پیسې کور ته دروړي
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبۍ کې او ورځ په سنگاپور کې وي
زه خدای دې د کومې ډاکټرې خاوند کا چې دای ګټي او ته یې څټي
زه مشهور ارشګره شي چې د ناویګانو ځای در باندې ونیشي
زه له بهرانیانو سره څو میاشتې ترجمان شي چې بې پاسپورت ته د بهر ته وباسي
امین زه تا هم د کوم سیمینار په پلمه بهر ته ووځي
<تصفح> <تصفح> او په پای کې د تیر 2015 میلادي کال دغه عصري خې راوي هم واوري.
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټول کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړای.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړای.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سرګي وزه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکی.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دی وی او صلاحیت دی نوی.
او وایم نرخنامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شي لیدلای.